السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. مخکې لدې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچار لیف ویب خبرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکې ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ و. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې 43 میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې 15,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 14 سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. د دغو تړونونو له مخې به له افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو، ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبري آژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د آژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفع به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفع له ختیځو سیمو شاوخوا 10,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفع پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی، په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایی بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه‌شنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می 1 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمباری 15 کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله اور ولګید او 3 چینی یادباب کې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمباری په اړه بخنو غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تېروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړې دي، چا دیوان راوړې دي، زموږ خپله یوه کوټه هم راوړې ده.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث کې مهم دا مسله چېرې چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چدی موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومي چار چې وس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چار روان شي.
په یو راپور کې بوهره چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي.
دراشه ماخام پوری ناتیو کلا یا د ګرمي ډوډۍ خړلې یا نه خړلې دلته ناتیو کاروبار نشته دي.
پنریوالو ما سایلو کې په غزه کې د جګړې له ورستي حاله خبر شي. د باورې چې حماس په غزه کې د جګړې د اوربن موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفه به پوځي عملیات دوام ومومي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سره صلیب او سری میشتنې نړیوال فدراسیون روان په سر لای په افغانستان کې د اقليمي بدلون او موسمي پیښو لامل د بشري وضعیت لا خرابې دوه اټکل کړي دي. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې د ورستیو سیلابونو لامل د افغانستان په څلورشتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي او ترڅنګ د سیلابونو لامل رامسته شوی ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلای دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وای بیړنې مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د مې په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 ملي متر په اندازه وورېږي. دا فدراسیون د اټکل خارې سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. دې فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د سیلابونه او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 40 مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 15,402 څاروي له منځه تللي او 4,089 تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغیزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډیر جدي ګواښ متوجه دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداري ورکړی چې د افغانستان 24 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. وايي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکو حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولې دي، کلی زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوان راولېدلې، زموږ خپل هم یو کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کوم مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکو الفت الله هم وايي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کاروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مهمه غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپینغر لسالې په سیمو کې خلکو متضرر شوي دي، دوی سره مرستې وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې ورستوي ورځو کې نږدې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو دراوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالی خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې وڅلې وخت دي ژوند پات کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغانستان د نګدي 3.5 میلیون وګړو له درهمې برخې څخه ډېر لږ سره لاس ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بې وزله کورنۍ وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند پات کې دوه لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه و څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي گیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرست یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولای نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري لورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګور ژوند زندگی هم د سي خاص جوړ نه ده. مشکلاتونه سره ډیر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک وکي او یا دا زما خور د لکه دا مش په مش دې توینه کمی خو موږ سي خوري وسنه لرو چې دې تم دې ته یو خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته بل افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویاند مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپناه، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرس هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه. هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته. چې حماس منلی خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیل چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
A grand invasion in Rafah would be
په رفح کې ځمکني جګړه به د نزغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا یو میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم د پنځو وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپیل شوې وه، سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولي دي. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د پنځو وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړي. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن خوځلیت هغه 4 نا سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، او ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړۍ درې د دوه د سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مئی میاشتې په 11 دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خبرونو کې نور معلومات هم واوري، خو اوس بلا شو د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسي غوښتنو لپاره په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خوای خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل ده چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نورې هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو دی کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي،
اکثره خلک دلته چې غولي دي، بېځای شوي دي، نو هغه بیکار دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي او څه نه ځستونځي چې دی
د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون د مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګ به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوي موجود وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانې په داسې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي، نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چیرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګې ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې یو څه هوارې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانت ویګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوسې په واما وانت ویګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګي ورکړي.
د سرچو موسسې له خوا نه په واما ویګل ولسوالیو کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان توزیع شوي دي او هر کورنۍ ته د هغې مربوطه د اوبو څخلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو، مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یا یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او په شاخه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی هم درنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه ځو او راځو، بس روزګله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي، خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینی برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایه چورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلین څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی. نو د امارت د مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې څخه دا غوښتنه ده، جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسین مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو په لاره افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبري پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل موږ ته ورور آسان کړي. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست.
مر دا پیشنهاد لرو دا نت ډیر ګران دی د مسؤلینو څخه دا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډیر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی، بیا په تیره د بې سیم ده. کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډیر کمزوری دی. نو خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو په ګران موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو په افغانستان کې ماز دیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مېر مېروي خو یو ځل بیا په موکړې خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوای د تیر میلادي میاشتې سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لزر جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د یو چاري لیپ ویب خبرونه پرون دوشنبه په یو راپور کې ویل د تیر میاشتې ورښتونه او سیلابونو په تیرو څلوېختو کلونو کې له دریو سخت واغو څخه دي چې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو سلو کسانو و څلوېختې د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون وویل چې په افغانستان کې روان کال 3.5 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د 1400 سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه منلو د نه زغملو وړ دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د بالکان هاوسې هیواد سربیا ته روان شوی. د رویټر خبري اژانس په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر دی. هغه دا چې نن د می 15 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جیټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یو کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یو ورځ وروسته د تېر شنبه په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یو ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي انزبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت له امله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی و. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلی چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بلل او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلک باید په بیړنی ډول توصیه شي چې لدی اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورسته پیښه نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې 2.5 کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګیدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري، چې بالاخره مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. بلې، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله شته حکومت له خوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینې نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمن زلالل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی و، او په 2023 کې دا 333 تنه راښکته شو. د دې 333 تنه نه د 43 تنه هیروین ترلاسه شوي، چې 50-70% بهرنۍ هیوادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دی، دا ډېرې پیسې دي. یعنې کروندګرو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. مارش صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم. خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی، هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي، د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي، هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده، چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکاران ته جناب انصاري صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالیه هم راکوي بیات ته وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي وجه ورکول کېږي او هغه ورکړي امتیاز هم ورکول کېږي. نو امتیازات بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دې وراثات حراست څارنه پالنه عدالت تحصیل کار هر څه دفاع دینه باید وکړي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سره امتیازات لري چې عوام خلک دولي خلک باید ته مالیه ورکړي باید ته کې حکم ومني فرمان ومني قوانین د نظم ټول لپاره ومني او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت سیمې دولت فرمان ورکړي چې دا حاکمیت لري په افغانستان حاکمیت خو زده ده په کوم ساعت چې د امر چلی هغه ته حاکمیت ده دي په خو خو بس کچه کې چې لیدل یا به چې ته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدل او بارنه حکومت خو جدا مسله څوک پرسنټ پېژنې نه کړه. دلته فرمان ورکړي په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدرات توکي کښت منع سو څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاری او څوک باید تجارت ونه کړي سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا پر رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولسم ستونزه پیدا کیږي. دا خپل یو سوال ده په دې واخان په دې پامیر په خره کې او نه کاسات هم ګورو په پارتس داول راو دې ته د سلام مشورې لري چې وګړي دی او مو دی او خاورې د جغرافي کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول مثلا مجادله کول د دې دروازې او تکول
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي او کله کې د بلوا موضوع مطرح کیږي طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا لمنځه وړي.
نه هغه خو مشروط نه مشروع ده. مثلا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا مشروط نه ده. دا حقیقت ده. حکم ته پتا و پلی کا تا توای چې مسله ته مې څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کې ل سره چراغ به تیری د مظاهره وکي او سترګې ابلیټی د بس مستبد دي نه تیر سول ته ویل ته به جریمه ورکړي. دلته ویل ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه باندې کې تا هغه کې به جګه د خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي ویل عمومي د ظلم د بل جاته او کچیر دلته کچیر دلته په زور زیاتی باندې چاته نه نوځي یا مثلا د مخله خبر اطلان دروازه رو ماته ده بیا سید دی په وړاندې مظاهره کول څه خبر درا بس دې ته شخصي خبره بل چی ده.
هم دا خبره ما کوله مارس صاحب د سپ ټولنیز رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځین نور مسائل مطرح کوي. ښایي وای دا د کوکنار پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي ځین نور نارضایتي وي. ای فکر کوي چې د تر شازن نور نارضایتي شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې
نه نه هیڅ نارضایتي دا مسائل نشته. د ښار سګوره کچېره دا د بدخشان خلک تنا ته یو پدرامو کوفي او رباني او یو څو نور چې دي د خلک د تاریخي او د غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچي کې د همدو خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل. بیا د بدخشان خلک د متدین خلک دي ډیر آرام خلک دي غرنیس خلک دي لاسو تیګر چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیات کړی دی اطاعت کړی دا ډیر مسلمان خلک دي او تقریبا 15% د او طالبان دي تمه کې طالبان وو په جات کې دی په سام دلو دا سیاسي ناسي نه جدا مسله ده. دا خلک آرام خیر دلته وو توتی روان دي دلته غواړي مثلا توتی د بدخشان په ټوله معنا باندې آرام کی دا چې امرا صالح وایي دا خبره کې پدرام نه کې کوفي کې وبلي کې وبلي کې دا د جمهوریت دا کسان دی په لوی لاس باندې کې دا نه
یعنی فکر کوي چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوی دی د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکای وهي.
بالکل دته مسله دا د ټول جلسانو په خوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو. دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات ټول کې د انلاین ټول استخبارات کې دي حالت چې په استخبارات ده خبره دې کړه دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منکې باندې نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي. بلې خواته د تاجکستان کې ول ډیر زرا اسکر یا پیاس پروسه کار هغه ته تعدی جوړې د سینګان سیمه نارامه او تلغوریارو د شان د اولی یا پیاکی دا د پامیر نقطه د ډیر پورته ته په غرو کې چینی او په خوګېستا ونهسته خپل پناګای دي او کچیر خوراکي توګه ته ضرورت چې لار بندي لاس بخروال له تیارو اجازه نه بوتا چولای استعمال او
مارسته بله
د تر توتی روانه دي
تاسو نور
د وقار مسله وړي پاکستان تر تسبب یو لار په جوړ کی
تاسو
د دې لپاره د بدخشان ترګزه کول په نور ولایتو کې د سوزن جوړي او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکړ روانه او د در انجل انجلې خانه په کابل کې پرده کې درځي پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک ترپورت سول درځي پکې ولې او دلته چې اوس د ژوند کې داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول یې څه او تاریخواله
منځ ته د
منځ ته سیاسي مسائل دي
مننه
ارغله پردا د بدخشان وای نه آرام کی
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم داسې ویل کیږي شته چې له دین ډیره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیګو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالی ځپلای دی د افغانستان د نفوس سره ملګر ملتونو په وینا موږ تاسو هم پیګو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغه سي موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږی دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې دوو کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او صفر ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه سری مرسته چې باید کړی وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړی ولی
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نور نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاکینو نه بیرته تر لاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان د دیاکینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري دوی ثبت شي راجستر شي او زمکو اندازې معلومه شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسراولنه چې د اپینو د یا په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي مو فکر کو دا به هم د یقینو سره مرسته وي هم د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودی او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی امرسته شوی نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند د لاس ورکی او خپل کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاس ووزي
مننه انصاری صاحب مارر صاحب راځو به هم د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې کوکنار اړول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کارونګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویل کراشو هم د خبره ته چې کچری بسګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوکنار او کښت لمنځه یو سی ځکه چې کله ناقانون اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړل چې د بدخشان خلک هم تابع دي هغه صفر امین چې په افغانستان کې وسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلی کړی عملی کړی په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي
ګوره طالبانو خو دا کښه منه کړې توپک په زور منه کړی ده
خو په هر څه چې وي بل لار ولا ستاسو په نظر په دې تیرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې. په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه په تیر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره در خپل په کې ګیر سول، اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر مکتو په هالند سلواګو چې په دې سره ولا اته لاس په کې در پارلمان شتمن سول. دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد اته تخمو
په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
دا دی په کلاس سره. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل منه کارو چې په هرات کې زعفران تخم ورک کوډې ورکړل، مرن په موږ له سوالې کې بیا کوکارو کښت تولید ده. یعنی خلک په دې څه دي کې پیسې ډېره ده، ګټه ډېره کوي، په ډول باندې دولت را سره رسای نه هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی چاردیوالي یا مثلا یو بار ورته وایي دره چارتري په همدې باغ کې د دوی کور همي څاروي همي هلته نو لوی جنرال تاسو خپل ځای کې نو غلا لپاره دولت کړه زی د طالبان ته دی کوکنار د جوګر دی کورنه ماته دی با ګوره ته ډیره بې پردا د سپو دوه درې جو چې سره د دوه کټه تر اوسه ولا سوي دا غم دی طالبان سره مصالح برخورد کړی دا اما دا خبره دی لوی دل لدی باندې نه کاڅه ته دا مصالح د سیاسي اباد لري دا کوم مصالح د کوکنار د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه سند ده.
بله تاسو مخکې وویل بله مارسه تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خو راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی تدابیر او تنین ولا دابیا واکان او ظلم واکان او زیاتای ته تم د غریب خلکو سره افغانستان کې واکان فقر بدبختی سره تر 50 کالو یا 50 کالو جګړو کړی دی زیات اړکړي دی نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انجوا حالت کې ده. طالبان ته صحت سوای مثلا د افغانستان یو کاري سازمان کې دیاس استاد مو ته په افریقای وخت کې
بله
کوم غونډه وا بیا هم دا تاکید کوم درې شمن کې مرګ دې څه خلاص نه راولي. یعنی دوی نړۍ سره اړي کې نه غواړي، نړۍ سره چاړي کې نه، نړیوال داستین دری کې کله چې نړیوال مرسته ودرې بیا نو وګړي د ملت طالبان نه چې کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکي له بوراون نه مخنیوي ونیوي چې ته تبي افاتونه ځوان د ژوندۍ ته بیا نو ته مشکلات جوړيږي کېدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوېسل او لوګینه د دلتا پر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم څخه تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله خپل $200 په مقابل کې داعش ته ځکه بل پاتې دي نو کېدای شي دا څه توکاني او کېدای شي دا سیاست یې طالبان خلک خپل روزګار فراته مجبور دي چې کړنو ته متوجه نه شي چې څه کوي هغه به تر سره کوي کوم اهداف شوی دا او مخه تګي نو د ټول مسایل چې وګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فکر کوي ټولې استخباراتي
لوبي. مننه مارس انصاري صاحب. په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا هغه چې خانان ورته وای ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري. او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارس صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري د هم د کوکنارو حاصل بل راټولول، یعنی په لوی پیمانه پکتار او اکتار زمکو کې چې د یو چا په لاس کې وي او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وي یا بل وي او هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کرل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدل او نه لیدل دي. خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي، د مجبور چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ځمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي. اوس که راشو دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی، طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو، خو دا بزګر په څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دی هغه له دغه نورو حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو اواید هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای.
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده چې موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو تر دې ډیر بدتره ده. خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي، امکانات بلري، مګر دا څه نه ده. که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاود دي، تاسو شونډې وګورئ، تاسو د هغوی د اولادونو پښې او لاسونه وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، تر ډیرو به له ستونزو ډک وي. د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل، نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار و لاغوی به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډی د دکاندار به قرضدار و او کله به هم چې اپین نو پلورل شو لا به دوی تر مخه پلورلی و. مثلا که د اپین نرخ به 60,000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی به لا په 15,000 او په 12,000 افغانۍ پلورلی و، ځکه ضرورت به یې لرلو. نو دلته د چې تر ټولو لوی ګټه یې هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو.
سوري صاحب زیات وخت نه لرو.
په دې کې ګټه ډیره حل تر رسیدي. نو په دې وجه مونږ ویل شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته، یا په خوا هم نه وو او یا هم پکې فسادونه وو. که د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشت بدیل په نوم څه امکانات راغله، په بوجیو بوجیو افلاسیو تخم او سره براغله چې باید کروندګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې ول سره او افلاسیو تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو په لهذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کروندګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د حقوقي چارو پوه عزیزالدین مهاري چې زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.